السلام عليكم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. زه صفي الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دغه پروګرام ځوان فکر ته ځانګړی شوی دی چې د ولسواکۍ په اړه باندې پکې خبرې کیږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په پکتیا ولایت کې په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله یو شمېر ملکیانو او پوځیانو ته په مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګر وړلو سره. او د امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو له ننوتو وروسته د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه قومندانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د یو شمېر ملکیانو او پوځیانو په مرګ ژوبلې سره پای ته رسېدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسؤول عبدالجمیل نوري ازادي راډیو ته وویل په حمله کې و انتحاریانو برخه درلوده چې دوه په موټرو کې ځانونه ته چاودنه ورکړه او پاتې 15 کسان له افغان پوځیانو سره په نښته کې وژل شول.
حمله پایان یافته. 5 نفر توریست توسط نیروهای پلیس ملی
وی حمله پای ته رسیدلی. 15 تنه تروریستان د افغان پوځانو لخوا وژل شوي. خو د تلفاتو زیات جزئیات له موږ سره نشته. ښاغلی نوري زیاته کړه په پیښه کې د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی له یو شمېر افغان سرتیرو سره وژل شوی. هغه د وژل شوي او ټپیانو دقیق شمېر یاد نه کړ. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست یو مسؤول هدایت الله حمیدي ویلي په نننۍ حمله کې 15 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. حمله نن سهار د پکتیا امنیه قومندانۍ مخې ته په یوې انتحاري حملې پیل شوه او د څو ساعتونو نښتو وروسته وروستۍ انتحاري حملې پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون ویلي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي نه له ترهګر وډلو سره. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي.
موږ د سیمې او نړۍ په کچه له خپلو دوستانو او شریکانو هیوادونو څخه همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
څو ورځې وړاندې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي روسیا له تیرو 1300 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه رپورټ رد کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 1400 کلونو وروسته په 2/3 برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په د یو سلو دوه درش مخیز راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې د دې لپاره کمی شوی چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي هم بې علاقه شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. امریکا متحده ایالاتونو په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي له رپورټونو سخت اندېښنه ښکاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نویرت په یو بیان کې ویلي واشنگتن د کرکوک په شاوخوا کې د تاوتریخوالیو د رپورټونو په سبب سخت اندېښنه لري او ښکېلې خواوې د زغم کارولو ته بولي. درې اونۍ وروسته له هغه چې کردانو خپلواکي اعلان کړه د عراق پوځیان پرون کرکوک ښار ته ننوتل او په ځینو مهمو ځایونو کې له هغې ډلې یو هوایي ډګر، یو پوځي اډه او د نفتو یو مرکز پوستې چولیدی. د عراق حکومت ویلی د کردانو پېشمرګز وکونو له مقابلې پرته پوځیانو ته سیمې پریښودي. خو د ځینو رپورټونو په اساس په یو شمېر سیمو کې نښتې وشوې. کرکوک کې د کورد پېشمرګز وکونو په 2014 کال کې ډېره برخه ونیوله. کردانو وروسته له هغه د عراق او ځینو نورو هیوادونو توند غبرګون وپارو چې د سپتمبر په 15 د خپلواکۍ په پار ټول پوښتنه وکړه او په نتیجه کې ګڼو کسانو د خپلواکۍ لپاره مثبته رایه وکاروله. د اسپانیا ستری محکمه د کاتالان د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د ستری محکمه د امر له مخې دوی د خیانت په تور تر تحقیقاتو لاندې نیول شوي هم دي. څارنوالانو وویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی کویزارت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پوښتنه کې چې د اسپانیا حکومت یې ناقانونه بولي اساسي رول لوبولی دی. د کاتالان ولسمشر د دې سیمې نسبي خپلواکي څو وخت مخکې اعلان کړه، خو رسمي پروسیجر د اسپانیې له حکومت سره د خبرو په خاطر وځنډو. د اسپانیې د کاتالان د سیمې د ټولپوښتنې په پار د شویو لاریونونو پر مهال د پولیسو او خلکو د نښتو په نتیجه کې شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مننه کوم. تر لنډې دمې وروسته د اجمل تورمان په کوربتوب د ولسواکۍ په اړه د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینه مو ومنه. هینه من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یادستان اگزیس پوینه د ولسواکۍ پاړه د ځوانانو نظرونه ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان سره لري ځانګړي کړی دا په خبرو کې را سره ملمانه دي. د ټلیفون په کرخه افغان خبريال اباسین بریال او دلته په سټډیو کې د چارو ځوان کارپو حمدالله همدرد. دواړو درنو ملمنو ته خره خلاص توه. د خبرونه کوربه مزاج مل تورمانیم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړې کشمیری مولي 0999 15 40 او 0999 15 55. لومړی پښتنه به خاغلی بریال نو کو. خاغلی بریال که زما غږ اوري یو په ټلیفون را سره وي، که په سر کې د دیموکراسۍ په اړه کوم عمومي معلومات چې دي هغه دوستانو ته وړاندې کړئ، ځکه لا هم په دې اړه له خلکو سره پوښتنې موجود دي. خاغلی بریال ما غږ اوري؟
بلې، سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د ونډه مساله ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پوره انتخابي کی او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیم رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. ځکه هم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت رامنځته کوو پاری کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان لپاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر غور اخو بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د حیثیت څنګه خوندي اوسي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي اوسي، یو عام اجتماعي بستر چې دی هغه د دغو څو تفاهماتو په نتیجه کې باثباته کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتلو وګړو افرادو او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه کیږي. څه شي چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهیږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهیږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغې ګټې هم ورته معلوم دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسله یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څه نه چې انسان برخمن وي هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپله هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر، اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد، ځینې اشخاص، ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یوه هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټفورم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسي. اما اساسا دغسې نه ده. که لږ موږ بیا د بحث په اوږدو کې جزئیاتو ته لاړ شو کولای شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم در تست به نظر باندې آیا رختیا هم خلق دی باندې پویږي ولی آگاهانه داسی ذهن ختون خلقی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په گردیز کې په امنیه قمندانۍ باندې حمله شوې وه. ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. راځم ستاسو پوښتنې ته. مخکې له دې چې ستاسو د پوښتنې مستقیم جواب درکم، غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم او دا وایم چې ډیموکراسي خپله په دوه اساسي اصولو باندې ولاړ دی. دوه اصول لري. یو دا ده چې په هغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن چې موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو، چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی پکې خپل رائے استعمال کړی شي. او تبن ټاکنې باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي، په دې کې باید لاسوهنه ونیسي. او دوام په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن ده چې هغه دا سیاسي مبارزې دي. مثلا فرض کړه کچیر زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت کاندیدیږو، نو په دا اوسنی حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی شو بغیر له دې چې وډار شو چې مونږ باید عدلي ارګانونه یا قضایي ارګانونه تعقیب کړي یا به مو بندي کړي. که چیرې مونږ انتقاد لرو په دوی باندې، نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای شو. دا طبیعي خبره ده چې ډیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوی او یا قسم په هوای سوی. ځینې په قصدي ډول د ډیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او دغه لاره په قصدي ډول ورکوي. د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې ډیموکراسي بدنامه کړې ده. په خپل ډیموکراسي نظام کې یا ډیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. کچیر مونږ تاسې دا نظام تطبیق کو، دا د ولسواکۍ نظام ده چې په دې کې بیا مونږ خلکو ته حق ورکولای شو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمائندگان وټاکي. یا په ډیموکراسي په حکومت کې ډیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا ده چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي، نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پرېکړو کې خپل نظر وړاندې کړي، خپل ګډون پکې وکړي او خپل برخه پکې واخلي او هغه تاثیر یا هغه نفوذ چې دوی لري هغه هلته وارد کړي. او دوم دا ده چې په ډیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي. چې موږ تاسې ښه مثال دی امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمائندگان مثلا په سنا مجلس کې.
یعنی خلک هم در سیاسي په نظر باندې ډیموکراسي یوازې انتخابات،
ډیموکراسي انتخابات نه ده. دغه نور شیونو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شیونه دي. راځم دیتا دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل، هغوی بیا راځي د ډیموکراسي په فضا کې یا په یو ډیموکراتیک حکومت کې په دې نورو شیونو باندې یا په دې نورو سهولتونو چې ډیموکراسي یا ډیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي، لکه د بیان ازادي سو مثلا، لکه د هر شهروند یا وګړي حق سو په یو هیواد کې، لکه مثلا د هر وګړي له بل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې، او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړې کوي چې تاسو خپل ټاکلې دي، خپل تاسو مستقیم ورته رایه ورکړې ده، تاسو ځینې غوښتنه کړې ده. مثلا ته د یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رایه ورکوي، یو ته نه، مثلا مکمل کله ستا ټول کلي ورته رایه ورکړه یا ټولې ولسوالۍ دې ورته رایه ورکړه، نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده یا مثلا په سنا مجلس کې ده یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده یا اجرائیه رئیس ده یا بل څه ده، نو په دې ځای کې تاسو کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي. مثلا تاسو ترې نه غوښتې دي چې موږ ته د بیان ازادي راکړي، دوی په دې باندې کار کوي تاسو ته د بیان ازادي برابروي. تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتې، مثلا پارک مو ځینې غوښتې، مثلا د شهروندۍ یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتې دي، ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتې. دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړئ یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې موږ تاسو فعلا لاغه څه خبر خوردار یو دا په دې شکل باندې تاسو ته
د بریال صاحب کته سره سره نظم پښتنه بل ده وی له تاسو نه چې احساس په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حد پرې ډیموکراسي بنسټیزه شوې ده، ورته کار شوې ده، او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن وایا دغه رول کا اغیزمن ده تر اوسه پر غیزمن ډول باندې ورته کار شوی که څنګه په دې اړه راته معلومات راکړي؟
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې موږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې موږ یوازې په ښارونو حکومت کړی، په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي، هغوی داسې فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی، څو کسان، څو ډلې یا څو اشخاص یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي، هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کېږي، په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري، دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. موږ ډېر ښایسته قوانین لرو. د اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی، توشی دی، اما متاسفانه ډېر په تطبیق کې نواقص لري. د دوی عمده علت دا دی چې خلک ته تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایاو څخه برخمن شوي نه دي، نو ځکه دوی د الیه ډیموکراسي. کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې، په نظام کې وګوري، کله چې هغوی خدمات ورته ورسېږي، کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسېږي، کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې چې د بل چا اصول، د هغې حیثیت، د هغې هغه سرې کرښې کراس نه کړي، په هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني. وګورئ ځکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نده شوی. دا اوس هم افغانستان د یو څو کورنیو، څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي، اما دا خلک په شکل د اشکالو د دې خلکو د خوانه یا بلک میل دي، یا تطمیع دي، یا تهدید دي، او دوی مکلف دي. دویم، یو قبیلوي شکل پیدا کړی دی. مثلا یو څوک دي د انتخاباتو په وخت کې خلکو دپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي، هغه کس چې وکیل دی د موکل سره یې اړیکه قطع شي، دلته ډېر بحث ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. په افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده، دې دواړو ته فکر وکړو. دا دواړه د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل نه وي، ته به خپل تصویر په کې نه ویني، د هغې په اړه باندې به سوچ کوې. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې. په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان سبوله ملي ګوندونه نشته، او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولای شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي، او هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته، یو ټمپلیټ جوړوي، او هغه بېرته په هغې کې تاسو خپل تصویر وینئ. موکل کولای شي د یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي، او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټوله یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د دې تر څنګ دا پخپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې، چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې، لکه مخکې مې چې یادونه وکوله، اقتدار انحصار وي، او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي، خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نشته یم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي، او چې دوی طرف واقع شي، هغه پخپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته، اما زه بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله دلي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایت او تهذیب سره جوړ نه شي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو، دا بخورې انفرادي وي، او دا انفرادي هڅې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي، هغلته خلک بېرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې، یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي، اما قوانین یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله به یاد مطبوعاتو په افغانستان کې دا اوس یو اختشاش دی. وګوره، د قانون په اساس ورسنه اجازه خیلی هم مصري کړ چې د هغې د پاره ټاکل شوي، خو عملي کوي نه. د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید هغه د قانون مطابق چې جواز اخلي، دوی باید فکر وکړي مالي منابع روښانه وي. د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنن مغشوشوي، د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې مسرحت ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري. حتی هغه د حد کې حرمت مسله ده، د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکالو، هغوی ته وهینېږي، تهدید کېږي، او د شخصیت یې پروش کېږي. په دې برخه کې بیا د ډیموکراسۍ اصل دام دی چې که د ویلو حق لري، باید درسره پالوم شي. بېرته تانه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو، د کومو منابعو په اساس وایي، او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقی جرم کړای دی چې د هغه مخنیوي باید وشي. دغه
بلې بریال سی بیرنس تاسو په نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی ډیر کار نه شوی بلې؟
یو خدای دی چې مونږ وای مخکې مې یادونه وکړه چې ټایټلونه قانون دی چې مونږ وای اما په دغه الفبا باندې په کلو کې خلک نه پوهیږي. د دې لپاره د تعلیمي نصاب نه راوخله تر هرې بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو سرګرو یو مافیایي کړی وو د پوسټ کړی هغوی غلطې وو دروغ او د عیني شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورسېږي. دغه په خپله ورباندې تاثیرات لري. د بیان د ازادۍ لپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي د تمثیل لپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی. هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چېرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې ګوتې شوي خو رایې ورکړې دا یو وقې معنا باندې ډیموکراتیک دی. که چېرې د انتخابونو زوی ته پرته له خو بده د جنرالۍ رتبه ورکول کېږي او یو بل سرباز چلته پروت دی مینونه باسي شل دېرش مینونه یې ستلي او په پښو په سر ګړوند دی او هغه بیا هغه حد اقل هغه خپل حق نشي ترلاسه کولی او چې معیب شو بیا د حکومت ملکیت نه دی. دا څنګه ډیموکراسي د خلک به د دې نه څه برداشت کوي؟ نو بنا مهم یوازې کفایت نه کوي. تمثیل د ډیموکراسي مهم دی. حکومت سیاسي ازاد د دې اولنۍ حدونه دي دا باید په ټولنه کې هم دغه تعلیمات عام کړي تعمیم کړي او هم یې تطبیق کړي په قوانین په صحیح شکل د افغانستان اوسني کې تطبیق شي. دا د دې معنا لري چې په افغانستان کې ډیموکراسي هغه خپل اساسي او سنتیفیکیشن شکل ته رسیدلې.
ډیر ډیر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د ټلیفون له لارې په خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. کور ودان ژوندې اوسئ. خخله هم درد تسترزو بریال سپ د ګوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پرې دسي ګوندونه نشته دي چې دغه د دموکراسي د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهم سرچینه چې دغه ګوندونه دي. تر اوسه پرې وای دسي ګوندونه موږ نه فکر کوي والی مشکل سره ستونزه سره چې موږ تر اوسه پرې دسي ګوندونه په افغانستان کې نه لرو.
د بریال صاحب د خبرې یو څه اندازه پتاید ګوندونه مونږ لرو نوی ګوندونه چې جوړ شوی دي هغوی ټول د ډیموکراتیکي فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کار کوي. ملي
یعنی په افغانستان شمول
رازمه دغه تر رازمه رازمه متاسفانه زمونږ په خوانی ګوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړې لخوانه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهات لخوا په خاطر باندې بدنام شو او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه لمنځه لاړه کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه لمنځه لاړه. او زمونږ پخوانی اکثره ګوندونه که استاسې وګوري هغه تقریبا هر ګوند له قوم څخه استازیتوب کوي. په همدې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه ګوند ته لاړ شي. ځینې مثلا یو محدود نفر به یې اخیستي یا به یې ورسره یا به یې جذب کړي چې هغه بیا د ټول نور قومونو استازیتوب نشي کولی او خلک پرې پوهیږي چې دا ګوند مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي. متاسفانه پخوانی ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلاً مخته روان دي. هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي. خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته ده او دلته یو ګیله له حکومت څخه هم موجوده ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي او زه خپله د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال په حیث باندې. زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی او اوس یې هم نه کوي. متاسفانه چې ګوندونه دوی انزوا ته بوزي ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه ګوندونه د ډیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایې دي. که چیرې موږ تاسې په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو نو موږ کولای شو چې ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو. موږ کولای شو چې ډیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو. موږ کولای شو چې په ډیموکراتیکه فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسې فعلاً ډېره یادوو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو. او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چا ته هر څه ووایې. دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه بیا خپلې جزاګانې هم لري. هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري. جزام باید ورته ورکړل سي. ډیموکراسي په ډیموکراتیکه فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد یې تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي او بغیر له ثبوت څخه بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې. که دې وکړه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تا ته باید جزا درکړي د هغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې. نو دلته حکومت مونږه ملامت کړو تقریبا تیر حکومت هم ملامت ګڼو اوسنۍ حکومت هم ملامت ګڼو چې متاسفانه
د حزبونو باید څه وکړي. مثلا څه باید وکړي چې دغه فضا رامنځته شي چې مثلا ګوندونه پرمختګ وکړي. ګوندونه
حکومت که چیرې رښتیا غواړي چې ګوندونه په پښو ودرېږي او که دوی چیرې رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو ډیموکراتیک حکومت ولري د ولسواکۍ حکومت ولري یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. دوی باید د حکومت تر څنګ حتی په پارلمان کې په سنا کې کې او پام دې شکل باندې د حکومت ترڅنګ جن نور کارونه چې د هیواد د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دي پاغه کې باید ګوندونو ته فعال ونډه ورکړي. دا سینه کې چې مثلا په حکومت کې به طرف نفر راولي یا مهم کلیدی پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري او په افغانستان کې مثلا لږ دو چند او درې چند ښه تکړه کډرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کېدای شي په خارج کې کړي او دا ټول په دې ګوندونو کې ښه داخله
درځي. په موضوع سره شریکوم مثلا په تیر نظامونو کې په ډیر ډیرو پخوانیو نظامونو درته کیسه کوم د روسي لسیزونه داسې کسان مثلا چې ډیر خبرتیا وې درلودله ولنه دی عمله چې مثلا کوم ګوندی مخینه نه درلوده دوی اته مثلا د ډګروالۍ دروتبینه پاس دوی طرفی نه دکړي کنه ورتیا وې درته پستر کې پیپټ کې دې لپاره ګوندی مو فکر کوي تاسو مو سوای چې مثلا ګوندونو ته باید ونډ اور کړی شي داسې نشي مثلا نور کسان او آیا فکر نه کوي هغه کسان ته هم چې په ګوندونو کې نه دي هغه ورتیا ولري د باید په حکومت کې شامل نشي باید کارونه کوي.
زه دا نه وایم چې هغوی د محروم پاتې شي ولې داسې هم نه کېږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان دي چې هغه هیڅوک هم په ګوندونو کې نه وي. ګورئ د یو حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کېږي نو که چیرې په هغه پسې ګوندونه ولاړو نه اوسېږي حکومت له منځه ځي. د حکومت ثبات سل په سلو کې ته پوښتنې لاندې راځي ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي یا مثلا څوک پسې ولاړ نه یا فالوورز نه لري طرفداران نه لري پلویان نه لري نو طبعا که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه و کې حکومت هتا د حکومت ثبات لمنځه ځي بيخي د حکومت هغه ثبات تر پښتنه لاندې راځي. په دې خاطر باندې چې موږ تاسو با ثبات حکومت ولرو د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده. زه نه دی هغه پخوانی حکومت طرف حکومتونو طرفداري کوم چې وړو کسانو ته مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پریښودل او نه د اوسنی حکومت د دغه طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د انزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ او حتی دغه واضح لخبرې دي څوک چې په ګوندونو کې مسئولیت لري یا د ګوندونو عضویت او دغه لري یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده.
حکومت کې ګوندونه نشته
شته په کې متاسفانه ولې هغه ګوندونه دي چې هغه نظامی جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي هغه په 15 شپاره سکلونو کې حکومت کړی ده.
تاسو ګوندونه هم شته خغل هم در چې د راپورونو لمخه دوی خپل فعالیت جواز خسته ولې هغه اصول تر اوسه پر نه دي پوره کړی دوی ته په ولایتونو کې دفاتر نه لري نو څنګه مثلا په دسي حالت کې چې دوی هغه کم اصول چې د ګوندونو په اړه نه وي پوره کړی دوی ته مثلا په حکومت کې په دولت کې ونډه ورکړي.
دا ډیر خټه کې دا او ډیر زبردست کې د اشاره وکړم زمونږ تاسو د ګوندونو د اصول لمخ نه ګوند چې جوړیږي هغه اول باید په قومي لحاظ نه په ژبنیز لحاظ نه جوړ شوی او د وسام ته یو ساحه لپاره نه جوړ شوی نو له حکومت څخه موږ غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویې شي. د ګوندونو دومره ډیر تعداد زمونږ نه ده په کار مونږ تقریبا درې شپې ته څلور شپې ته لاوش پې ته رېجستر شوی یا سب شوی ګوندونه لرو او ټول ټال چې وایي حساب تقریبا تر 200 نه پیګم څومره ګوندونه پور رسیږي چې هغه فعالیت کوي ولې نور رېجستر شوی نه دي ولې دا درې شپې ته تر وش پې ته پورې څومره رېجستر شوی دي په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی وو چې هغه ګوندونه چې په حداقل شلو ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري د هغوی فعالیت بندیږي جواز ترې نه اخیستل کیږي. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه داده چې هم دې د هغوی څخه جواز واخیستل شي هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي هغه دې هم هغه ګوندونه دې هم له منځه لاړ شي هغوی دې منحل شي یا د مدغم شي په نورو ګوندونو کې په لویو ګوندونو کې دې سره یو ځای شي او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیاتې په حالتونو کې ولې په راس کې چې کله ټاکنې کېږي نو صرف بیا د دوه ګوندونه خبره هلته مطرح کېږي نو په هغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نشي کولی لس ګوندونه دي جوړ کړي خو ملي ګوندونه دي جوړ کړي چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حداقل په شلو ولایتونو کې چې هغه څه چې اصول دي یا شرایط دي دې لپاره حداقل په شلو ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري حداقل دوی دې له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکړي او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دینه کوي نو په هغه وخت کې به ان شاء الله موږ تاسو د دې شاهدان اوسېږو چې موږ تاسو به هم دیموکراتیک حکومت ولرو د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي
د بیان ازادي او د غنور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلي دي، د دوغه ټول د عملی کېدو او زمونږ تاسو په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازینې لاره هم داده چې د ګوندونو تعداد را کم شي، په کیفیت باندې هم کار وسي، په ملي والی باندې هم کار وسي چې دوی باید ملي سي، او د دوی د کیپاسټی بلډینګ په خاطر باندې، ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي. په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړئ، د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي، د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي، یا بل څه لپاره. ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتوب په خاطر، د ځمکنیز بشپړتیا په خاطر، او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکه موکي، غږم پیوچت کی، او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي. ولې؟ د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري. نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی سره وخت په وخت لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان سره مرسته وکړي.
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب. ورسره بیا هم تاسو ته راځو قدرمن اوریدونکو، اوس وی خبرتیا ته ورځو، در لنډ خبرتیا ورسته بیا هم راګرځو تاسو ټلیفوني اړیکې هم ځوابو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
بیا هم خره خلاص قدرمن اوریدونکو، د ټلیفون شمیرې ځل بیا تکراروم، 0995 3500 0995 3500. باید تاسو وایم چې د خبرونې موضوع ده دیموکراسي په افغانستان کې، دیموکراسي صورت پر ورته کار شوی دی، ځوانان رول په دې برخه سره په دې اړه ساسې ټلیفون اړیکې ځواب وو. یو ټلیفون اړیکه لرو، بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مسا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو را که در رادیو غږ موټیټ کې او مهرباني وکړئ موضوع په اړه ساس نظر.
موضوع فار د دیموکراسي تاسو ده وی دا دیموکراسي کوم غوړي دا چې 15 میلیون خلکو لا غوتی غوتی شي رګړی وو شو انتخابات ولاد ورسې لاړ نو ټینګ واټول دیموکراسي ملک راغی، ملک رب دی ول عبد الله خان شو چې موږ د بدبختۍ شرم نکړي په ورځ موږ افغانان او سربازان نن پکتیا کې ورته نه متشه وري تا څنګه دیموکراسي ده چې یو وروري په چاړه په لاس کې نیول د خلک لاله، یو بل وروري پاته په دغه کې ناست په دیموکراسي په دفتر کې ناست په خوا حکومتونه او هغه حکومتونه چې یو د بر کې بیا سړي وران کار کاو ټوله دنیا پور ټوله دنیا لري ساره کړه او په کونی به ډنډه منډه لا اوسه مهربانه لارې ته دی راوستو. تا څنګه دیموکراسي ده چې
بلی د دیموکراسۍ په اړه باندې چې کم معلومات ول هغه دوستانو مکه وړاندې کړل، او زه فکر کوم چې زیات د دې نه توضیحات ته ضرورت نه وي که مشخصه کوم پوښتنه نه وي. بلی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
السلام علیکم. زه بل ولایت.
ستاسو نوم محترم؟
ما نوم توخی ده.
توخی صاحب مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر اخلو، او یو کوم بل مچ پوښتنه لري.
د دیموکراسي په حق لازمه ده پوښتنه ده چې یو دیموکراسي موږ ته تشریح شي چې دیموکراسي د بیان ازادۍ ته وایي که نور ابي هم لري، او بل په افغانستان کې غربي دیموکراسي ده او که زموږ افغاني دیموکراسي د غربي دیموکراسي او د افغاني دیموکراسي په منځ کې څه فرق ده؟
ډېر ډېر مننه تخي صاحب. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. هلو ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. په هر حال د اړیکار سره پریشو بل اوریدونکی ری. بلې السلام علیکم ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته سلامونه وایم، محترم ملمنو او اوریدونکو ته، او هغه شهیدانو ته چې نن په ګرځې په افغان ملي فوجان په شهادت رسیدلي، هغو ته جنت فردوس واړم، او مخالفینو ته دوزخ. زه داسې پوښتنه ده چې زما غږ اورې؟
اورم اورم، مهرباني وکړئ.
زما بلنه خپل افغان دولت څخه مز رائے اور کھڑے تھے اور مز درائے پتھر بن گئی شاید بھی پکابل پسار کی ناچ کے اور دئی اور جو گوش خوری اور دخوار مظلوم ملت پال کی دئی بیاد رہی اسے کرو ہوئی خوار مظلوم ملت پر دئی پر سر بن گئی ملک او وطن پر یہ سی دی او دئی پر سر بن گئی کمرنو شری شری سوال سپورت سپورت سوال دئی دئی ول سوالی پستان ولی نکی چی دئی تی چپ لے و کارمان صاحب نا حساب کارمان صاحب وای کی کم غت تعمیر مل دو یا غل دی چی دی دار د خبر سوال سوال پسل کی سند مز دا پان ملی اردو پر شاہ ولاڑیو د خپل جمهور قهار یوی کته مړ شهیدان وی نو بیا هم دا چې وایو چې کوم ولسوال چې راځي زموږ ولسوالۍ ته هغه د دې ولسوالۍ د خلکو په شورا باید وټاکل شي دی پردی څوک دی وایي دی تحصیل کړی دي دا تحصیل والا چې یو وظیفه نه شي اجرا کولی استعفا ولې نه کوي تاسو په افغانستان کې اورېدلي چې چا استعفا وکړله دا خیانت په دا پسې وادارو خلکو کې دي نه په ګردو کې په کام کم کې
بله مننه کور ودان ژوندې اوسه بل اوریدونکو هم را سره دی دا اوریدونکو هم مخلوبې ورزو د پښتنو جواب ته بل السلام علیکم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ترموس سلامونه
ورکړم او علیکم السلام څوک لکه مزه
ترموس سلامونه
ورداګندې ورداک سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه پښتن لرې لمن منو مننه ژوندای اوسه نو ته مو
په ثلاثه cada gatuno mucho chroet que tengo de todo tipo mea que era bondi se vean donde por este los próximos civil que democracia vamos a dar corona y como sale que da pero proteína de mitol para que nosotros parten da se corona aquí que manti manti a salir pues va por no pecho hay que ingeniar de manti corpo ca doctor de manti corpo lo ya me no nada da gata che yo da gata mire crosi tu está bien y de todo para poner no puedo catala o de tener proteína chere
manana corva dan rendi use قدر من اوردم کو په سر کې امندې موضوع ترازو او دا همدار څه پښتني یاداش کړی دي خو مخکې چې ما د بریال سپ د پښتنه ماتره کړ چې په افغانستان کې لا هم د دیموکراسي په معنا او مفهوم باندې خلک نه دي خبر ورته دا بلد دي د مفهوم سره اوس عمل موږ په پښتنو کې واوریدل چې زموږ دوستانو چې دیموکراسي باید تشریح شي ورته ویل شي دیموکراسي یعنی څه نو همدار څه مې باندې کې تاسو یاداش نیول د دوستانو ترتیب سره کور شو
لا اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ را وه لومړی راځم د توخی صاحب پښتنې ته او اخر کې چې دا ورور پښتنه بیا وکړه تقریبا د دواړو پښتنې مشابه وي د دواړو غوښتل چې په دیموکراسي باندې پوسی او دغه ترڅنګ په دې باندې پوسی چې په افغانستان کې مونږ افغاني دیموکراسي لرو که غربي دیموکراسي لرو نو تر هر څه لومړی بیا هم راځم اول خپل دیموکراسي ته دیموکراسي په پښتو کې موږ تاسو ولسواکۍ ته وایو یعنی کله چې واک دی ولسی فیصله کول یا پریکړه کول دی ولس په لاس کې ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخلي او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلونو بدلون کې رول ولوبولای شي موږ تاسو دې ته دیموکراسي وایو ولکه څنګه چې مخکې مې درته تشریح کړ په دې کې بیا دوه اصول ډیر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده مثلا فرض کړئ لټاکنو نه به را شروع کړو کله چې ټاکنې کیږي په دیموکراتیکه فضا کې یا دیموکراتیکې ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کیږي هغه باید شفاف وي آزاد وي عادلانه وي نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې مونږ تاسو ولرو په دې کې به مونږ دوه ډوله ټاکنې لرو یو دا ده چې خلک مستقیماً مثلا موږ تاسو د ریاست جمهوریت په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپل رایا چې هغه افغانان چې هغه واجد شرایط دي هغه ټول په خپل ځی د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپل رایا اچوي ک رئیس جمهور هر څوک ټاکي یعنی د دوی په خوخه کوم کاندید چې هغه ته رایا ورکوي دوه مسلې دا ده د دیموکراسي د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه ازادي موجوده وي ترڅو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نوماندان دي ریاست جمهوریت دوی هم په اوسنی حکومت باندې هم په خپل مختلفو کاندیدانو باندې مخالف کاندیدانو باندې دوی نیوکه هم وکړی سي او د هغوی سره مناظره هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو نو په دې شکل باندې دغه دوه اصل د ټاکنو مربوط دي د دې ترڅنګ موږ تاسو راځو خپل د ولسواکۍ فضا ته دیموکراسي فضا ته چې په افغانستان کې لرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه مسلمان نه دي هغوی هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود له مخ نه هم ځینې ازادۍ لري
یعنی په دیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسو بل چاته ضرر ورسو. په دیموکراسي کې ازادي تر هغه حد پورې ده چې تاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي. او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی انانا دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسو دغه دیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کړم نه ده او تطبیق کړم هم نه ده. بل ملګری دلته ګیله وکړه چې متاسفانه د حکومت او د ولس لخوا څخه د دیموکراسي سمه نه تطبیقیږي. موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوي دي چې تر څو دوی د دیموکراسۍ په عملي کولو کې یا د دیموکراسۍ په تمثیل کې کامیاب اوسي. نو دا مشکلات سته ان شاء الله تر څو چې دیموکراسي نهادی نه کیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا طبعا وخت نیسي، کېدای شي کلونه ونیسي. خو که چیرې حکومت دې ته پام وکړي، نړیواله ټولنه دې ته پام وکړي، نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې دیموکراتیکه یا د ولسواکۍ فضا ولرو. ولې که چیرې موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن ونه اوسیږو، مثلا په ځینو ځایونو کې حتی موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي، رادیوګانې هم نه پرېږدي، او هلته حتی موږ تاسو د دې حق نه لرو چې زموږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي، حتی پوهنتونونو ته لاړ شي. زموږ تاسو پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو لخوا نه کله کله بندیږي. نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورو چې دلته موږ تاسو هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې موږ تاسو ته شریعت اسلامي راکړی دي، چې هغه د تعلیم کول دي، مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي، حتی هغه ته هم موږ نه یو ژوند. نو صرف ډیموکراسۍ خو څه کوي، زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې موږ تاسو اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي. موږ تاسو حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دی ساتلی یا مو نه ده کړی تر اوسه پورې. موږ تاسو تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني او لوڼې په بدو کې ورکوو، جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو، خپلو ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی راباندې دي هغه نه ورکوو، په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو. نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي، او په اسلام کې هم دا شین موږ تاسو ګورو چې خلاف دي. نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړي وي. ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي، یا هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته ضرر نه رسیږي. نو چې بل چاته ضرر نه رسیږي تبن دوی هم حکومت ورته څه نشي ویلی دوی ته، او دوی کومه هغه نه ورته لري، بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی. او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي، هغه که په افغانستان کې، که په امریکا کې، که په بل ځای کې، هغه باید تعقیب شي، قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي، هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل شي. مننه.
ډېر ډېر مننه همدرد صاحب، ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل. دوستانو بیا هم ستاسو ټلیفوني اړیکې راخلو، خو مخکې لاغې باید ووایم چې لطفا په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ، ځکه دغه راډیوګانې چې موږ تاسو همدا اوس په کې عملاً خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه یا نور موضوعات په اړه بحث کوو، دا په کورنیو کې اورېدل کېږي، په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري. نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو کومې دې موضوع ته ډېر پام ساتي. ورجو اړیکو ته درانه دوستان بل موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي، او دغه شان له قدرمن مېلمه هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړي. یو اړیکه را سره ده، بلې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم روجان.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه؟
سپین منګل دی پښتیانا ټلیفون په کرخه يم د تاسو. یو خبره خدا کما موضوع پاله کله کې څه غلطي ده غیر له خلیګه له خیر په افغانستان کې کوي حکومت ګوانډیونو نه خوښيږي. مو په نظر دوی دویم پښتنه دا کوم چې دا دموکراسي د قرآن شریف سره په ټکر کې نه وي، د خدای په مون
مننه همدرد صاحب یاداشت کړه. زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه، مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی، او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجونو باندې تعلیم وکړي. نور موضوعات هم شته دی چې همدرد صاحب په دې اړه رڼا واچي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ.
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت مېلمنو پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې هر څه لري دغه موږ ځان
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت اها سید
سید دوی موږ ځار څه دي
اها سمه ده بل اوریدونکو به هم را سره وي ازادي رادیو دا بلې مهرباني وکړي
وعلیکم السلام تورما ساز ما سلامونه نه کیلو منه فجر نش جوړ وغه
وعلیکم السلام مهرباني وکي څوک لکه مزه
مننه ول محمد زلان دا له سړی سره تماس نیولې دي از ما سره یې کوم سلامونه درته وایي
وعلیکم السلام مهرباني وکي
مننه تورما صاحب کوم په افغانستان کې د کلاسي بالکل کستام یې چا نه د خلک کړه ولې فجر مور تاسو ته ګورئ په افغانستان کې کوم قانون دی کوم دغه دی پرغه باندې چا عمل نه کم قانون چې دی اول باید لکه اساس مرما چې ادونه وکړه د سوزو ولوار چې دی په اړه زغ باندې ناروا عمل دی هغه په افغانستان کې روان دی تورمان صاحب په کابل کې کوم پیښ کیږي چاودنی کیږي هغه ته و پرشو کیږي نو اول خو دې شو کیږي نه بل کوم وخت دوی راپور راخره دی په راپور کې ډیر غلط کیږي هغه دوی هغه خپل راپور په سمه توګه نشي نشرکوالای کړي چې دوی نه وکیږي نو باندې کیږي تورمان صاحب افغانستان کې دا چې او قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال د سیاست په برخه کې دا نو تاسو کدا ملکی چارواکي څه ګډون نشي کولای نو موږ دا غواړو د نړیوال سازمان په دښتنه چې افغانستان کې د دیموکراسي کومه ده چې په لسیو د کچیر د په نامه تاسو ته افغانستان کې چې دا مثال کلینیکو ته لاسرسي لس نه لرو مکتبونه موږ سره په سم نیمه افغانستان کې نه کلینیک سره مکتب شته نو دا ته کومه ده چې دا یو په کلینیکو چې تا مالې دلې د زموږ په وطن کې کلینیک دی دواوی وستا خو هغه دواوی دی په بازارو کې خرڅوي مریضان ته نه ورکوي نو دا مې نه مثلا موږ دا پښتنه د کوه موږ ځان چې د کلاسي ستاسو ته کوم دي چې دی
ډیر ډیر مننه بس یو ورسه اړیکه هم راخلو او ګورو چې څوک را سره ټلیفون په کرخه ده بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ تاسو اړیکه روغه ده
سلام علیکم تاسو ملمن او کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه رحم الله عزیزی ورداد
تمام کې ورداک سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ساس نظر او یا هم ک لملمت پوښتنه لرئ
زموږ پوښتنه د ملمانو نه ده دا کو یو اسلامي هواد یو مسلمانان یې دلته په افغانستان کې ټول الحمدلله مسلمانان سره جمع شوی کنه نو دا سه الهي نظام پښتون کې چې هغه د الله پاک یو نظام مختار لګلای دی او شرعي نظام دی دغه پښتون کې د موږ دیموکراسي کوم ضرورت شته د دیموکراسي ته تم به او دو ته خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف وو ول د خدمت تعریف وو دغه پښتنه جواب د ملمنو نه لطفا داخله و
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدم کو رازو ملمت هم درد سے پښتنه یادش کړی دی تاسو جواب وای چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود دی
راځم اول زمنګ تاسو د لومړنی او ریډونکو پښتنه ته هغه ویل چې دیموکراسي خو به له قران سره پټکر کنه وی لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان نو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقيږي د اسلام پر وړاندې به تطبیقيږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوه هم ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشرات لري چې هغه د اسلام دین سره پټکر کوي
راځم دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین و نه وسیږي هغه به موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو تا چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړی اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوریت اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی د سه حکومتونو لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسی کی وغیرہ تقریبا 29 دوله حکومتونو لرو د حکومتونو ډولونه ځان ته خبره ده دیموکراسي ځان ته خبره ده دیموکراسي موږ تاسو دا دا وکولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې دا بهترینه ولسواکي په اسلام کې دا خو په شرط دي چې اسلام موږ تاسو تطبیق کو ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول یو بل سره یو د بل حقوق مراد کول د همسایه حقوق مراد کول انجونی وهلکان تعلیم ته لیږل یا په هغوی باندې تعلیم کول، دا ټول هغه شیونه دي چې په ډیموکراسي کې مسته او موږ تاسې په اسلام کې هم لرو. یعنی ډیموکراسي له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه ده، په دې کې هیڅ مشکل نشته. په افغانستان کې خاصتا موږ تاسې لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه، په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانین به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق به وي، هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی. نو چې کله زموږ تاسې اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي، نو د ډیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي. دوم اوریدونکو پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي له امارت سره یا ډیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري. په ډیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسؤلیتونه ویشل کیږي، ولی په امارت کې که څوک چې سلطان یا څوک چې امیری مثلا، هغه صرف یوازنی نفر چې ټول قدرت په لاس کې. یعنی مثلا په افغانستان کې که موږ تاسې امیر ولرو، د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده. کېدای شي مثلا په هغه کې موږ تاسې حتی پارلمان او د سنا مجلس او دا خلک ونه لرو، او بل څوک حتی د حق غوښتنې غږ هم پکې نشي پورته کولای. نو یعنی طبعا که امیر عادلانه سړی یا عادل سړی، نو کولای شي چې ډېر ښه حکومت ترسره کړي. ولی فرق یې دا ده، زه په ښه او په بد باندې بدلته نه غږېږم، فرق یې دا ده چې په امارت کې موږ تاسې ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي. سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا، سره دومره تفاوت نه سره لري. البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي، هغه محدودیتونه پرې وضع کیږي، نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي، او هر پریکړه او هر فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي. ولی په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي. په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان، د ولسی جرګه، مطبوعات مثلا، حکومت یا اجرائیه قوه، قضایه قوه، دا بیا خپل خپل صلاحیتونه لري، او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري، مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري، چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته. نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې، په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي، او دغه ویش د قوت یا ویش د واک پکې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته. بل ملګری وویل چې په دا څه قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوی ده چې تر اوسه موږ هغه بیسک رایټس ورته وایي یا بیسک سرویسز چې ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو. موږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې. متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي. متاسفانه زموږ تاسې ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي، او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي، د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي. د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده، او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپله ټاکلی دي، هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس نو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی ونه شوای کړی چې خپل ولس ته خصم استازیتوب وکړي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومت ورسوي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي. فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده. لکه مثلا موږ تاسې که ووایو چې په قرآن کریم کې الله تعالی موږ تاسې ته هر څه بیان کړي دي، ولی که موږ تاسې د مسلمانانو په حیث باندې قرآن کریم سم تطبیق نسو کړلی یا اسلام سم تطبیق نسو کړلی، نو دا په دې معنی نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قرآن کریم کې ده. مشکل په موږ تاسې کې ده چې یا مو په قرآن کریم باندې سر نه ده خلاص کړی او سر پرې ورکوو همیشه. راځئ چې اول په قرآن کریم باندې سر خلاص کړو، بیا که سر پرې ورکوي هیڅ مشکل نشته. موږ تاسې په یو شي باندې سر نه خلاصو، سر پرې ورکوو. او یو بدبختی و بدبختی چې موږ تاسې په هیواد کې لرو، هغه که د ډیموکراسۍ په برخه کې ده، که په اسلامي برخه کې ده، که په کفري برخه کې ده، که په کمیونیزم برخه کې ده، که په هره برخه کې ده، موږ تاسې لوی مرض اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده. موږ تاسې په یو شي کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې وردخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو، او یا مثلا یو شي نه دومره ځان لرې ساتو چې هیڅ نږدې کېږو نه. نو که موږ تاسې غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو، راځئ اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې، په ډیموکراتیکو اساساتو باندې، په ډیموکراتیک حکومت باندې، او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو. راځئ چې موږ تاسې په تطبیق کې له حکومت سره، له مدني فعالیتونو سره، له مدني ټولنو سره، له سیاسي حزبونو سره، له خپل پارلمان او ولسي جرګې، له سنا مجلس سره، له دې ټولو سره سره یو ځای په ګډه سره موږ تاسو د څو قواوی را یو ځای سو کوخه ورته وکړو چې د دیموکراسي فضا رامنځته کړو. کله چې تاسو واقعا هم د دیموکراسي د فضا شاهدان اوسېږي البته د اسلام پرنا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسو هلته د ولسواکۍ په خوند باندې پوسئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسو وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسو ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي.
اوریدونکو پوښتنه ځواب شو ټولې کمه چې پوښتنه ځوان پاتې شي
یو بل ملګری په اخر کې ویلې چې د اسلامي حکومت موجود ده نو دې ته څه اړتیا ده. موږ تاسو کولای شو په اسلامي حکومت کې دیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلې چې اسلامي حکومت خپل د ورورولۍ له فضا د ولسواکۍ له فضا څخه جوړ ده. فرق یې دومره ده چې په هغه کې بیعت کیږي او موږ تاسو دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پر رایه باندې یو مشر ټاکو. مهرباني وکړئ ترمنځ
بله زما روسي پښتنه دادا په دې سره د خبرونه لمن هم راټولو غدا چې د بریال صاحب نن دا پښتنه وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیز کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو ته باید جواب درکړي او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړئ. که چیرې دغه اصول مراعات سي او دغه اساسات یې ورې پاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای شي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه هم ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د دیموکراسۍ د بنسټیز کولو لپاره یا د نهادینه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، دوی کولای شي ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا دیموکراسي یعنې څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او ها وطن تاسو ته څه درکوي یا په حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید ورته ولس ته خدمات وړاندې کړي، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسیون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانه جوړوي او ولته ولس له لوګي مړ کیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول موږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د دیموکراسۍ په بنسټیزه کولو کې به لوی رول ادا کړي وي، غټ رول به ادا کړي وي په برخه کې.
بله یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی. بله
ډیر زیات خو یو خبره مهمه ده چې دې لپاره کچېرې حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کیږي چې موږ تاسو کوم منظم برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابي ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په 1814 کلونو کې وینو راوړې مو ډیموکراسي ده خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس ډیموکراسي ده که نه ده، خو بس ډیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره ډیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات سي، د ورورولۍ فضا رامنځته سي، بیا ډیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د 1814 کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېرې متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په د ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي باور وکړه چې 40,000 دانن ته ووژنې، د تا د یو کلي کې مثلا 15 کوره ته نفر ووژنه دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسو د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی، نو دومره بیا کله د موږ تاسو لوسه کیږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسو له نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو، هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږیږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسو خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کړي، چې په دیموکراتیک فضا کې هغه خپل حق غواړي، نه دل حکومت ډاریږي، نه دل مدني فعالیتونو نه ډاریږي، نه دل سیاسي حزبونو نه ډاریږي. کېدای شي موږ تاسو په 15-20 نفره یا مثلا 1000 نفره قرباني کړو، یعنی دوی په خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي. ولې له هغه نه وروسته خو به د اقل دا قرباني موږ ورکړې وي چې یو نتیجه خو ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمت الله په خاطر باندې کیږي، نو موږ تاسو جهاد وکړو او له جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه. خلک ټول خفه په دې باندې وو چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي، له موږ تاسو نه نتیجه ورکه سوه. په همدې شکل د ډیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره یا د دې د تطبیقولو لپاره یا د دې د دوامداره ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظمه مبارزه.
ډیر ډیر مننه ښاغلی همدرد. قدر من اوریدونکو، د دې سره زموږ د دې ونې د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلي عبدالله همدرد چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پات شو، ساس پختنه ته هم ځوابونه ویل، مننه کوو. او دغه شان د افغان خبريال اباسین بریال نه هم مننه چې د خبرونه په لومړی برخه کې د تلیفون په کرخه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرخه را سره وي، خپل نظرونه مو شریک کړل. او دغه شان له درنو ملمنو مو پختنه مطرح کړي. تاسو باید وایم چې د ځوان فکر خبرونه د هرې سه شنبه پورې د ماسپخین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبريږي او بیلابیل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. پراتونکو سات کې به تر خبرونو ورسته د فکر ناو په نوم خبرونه د زما د همکار سید نور الله شایان سره مخته یوسي. اوس هزه ساسي اجازه غواړم. د خدای پامان.